په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه ته هر کله نن یک شنبه د 1404 هجری لمریز کال د اوري حمل د میاشتې دریمه د 2015 میلادي کال د مارچ دروشتمه ده. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله ده. خپل تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. پیل دې ساعت په خبرونه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. د خبرې د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې کړی او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره توپیري چلند لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې او پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فورا لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین راسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې چیرته دا بندیز دوام عمومي تر روان 2013 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حقه محرومې شي. طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتون نه تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ له دې آژانس سره په یوه مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړی. د رویترز په وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI په ویبپاڼه کې شته. د FBI ویبپاڼه د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې د پولې اخوا بریدونو کې برخه اخیستې وه. د حقانی شبکې د مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول، د امریکا متحدو ایالتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شو. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو د اعتراض په توګه په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د راټول شویو بخې او د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیه مشرف اندی سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالیه وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالویش چمتو کړی چې له مخې به د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي.
دوی د دې لپاره مهالویش چمتو کړی او هر وزارت ته هر میاشت وخت ورکول شوی. موږ انتظار کوو لکه څنګه چې موږ نظامي وګړي وو زموږ نوبت به د 1400 کال د فوټ په میاشت کې راشي. نور وزارتونه هم ورته وختونه لري او دوی به مهالویش سره سم فعالیت وکړي. د هغه څه چې طالبانو موږ ته وویل، آیا دا به ترسره شي یا نه دا بل ګام دی. مګر د هغو کسانو لپاره چې د اسلامي امارت په جریان کې تقاعد شوي، د هغوی نه ځینو کسانو ته ویشل شوي دي.
تقاعد گرفتن به یک تعدادی از توضیح شده.
یک غلی افندی په وینا ده تقاعد شو کسانو ټول شمیر شاوخوا یو سلو پنځوس زر کسانو ته رسیږي چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې خپل امتیازونه نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. تر دې مخکې افغانستان له متحده عربي امارات سره لوبه کړې و چې یو د وو په مقابل کې د ټیم ته بایللې و. ټاکل شوی و د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله دریمه لوبه د راتلونکي سیشن به په ورځ له اندونیزیا سره وکړي. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې امپایل شو. د پایل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی و او وروسته د بنګلور او کلکته لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه ترسره شوه چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دا د دې لوبو اتلسم لیگ دی چې لس لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي. د آی پی ایل په دې تورنمنت کې د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبیږي. سږکال د افغانستان و لوبغاړي د آی پی ایل لوبډلو اخیستي دي: راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر. د آی پی ایل دا تورنمنت به څه باندې دوه میاشتې یعنې د مئی تر 15 پورې دوام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ور نه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره په افغانستان کې نورې 400 زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې.
نهیلی شوی یم ډیر او د مراتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن و امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو.
په نړیوالو مسایلو کې به په اوکراین کې د روانې جګړې له وروستي حال خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازوري خبرونه لومړی موضوع ته د محمود شاه حبيبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدل چې له هغه سره اړیکه ونیسي. د محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د هغه د ورور د خپل ورور د خوشی کول لپاره په اړیکه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبيبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصيلي له فرشته سحاق خبرو.
د طالبانو لپاره څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبيبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لپاره څخه د غې د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبيبي شاوخوا دو نیم کال وړاندې په کابل کې لادارا کشو. کسه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی، خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبيبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. دا محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
و امریکایي ها کې پېښونه بودن و
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپل هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپل کورنۍ ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ور نه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبيبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبيبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او سمو د ورسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 1 ناوخته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړي نه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي، او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په پخواني جمهوري رژیم کې د کال عمله نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو 2 میاشتې مخکې افغانستان وتلی و. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI اعلان کړی و چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. FBI زیاته کړې چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
آزادي رادیو .com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په آزادي رادیو .com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیل سره په افغانستان کې نورې 400,000 نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شو. یونیسف پرون په یو نوي راپور کې وویل دا مهال په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بې برخې شوو نجونو شمېر 2,200,000 کسانو ته رسیږي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دا بندیز جنسیتي توپیر پالنه بللې ده. نور حال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوای 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي لشپږم ټولګی پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز 3 کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سږ کال هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونی هم د زده کړو له حق به برخې سوې او په دې سره د شمیر 2.2 میلیون ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایی مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقص وي او په ټکو یې اوس باید ټول انجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپږم ټولګی پورته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوې کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلي شوې یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي، او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجی سنفونه مکتبونه لري شروع سوي، دا باید شروع سي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع سي. بېخیا دې څلورم کال دا وړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیون زیات انجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 1 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تعبیز لامل رشپګم ټولګي پورته انجونی پکې لزدا کړو راګرځولې دي. خغلی بنټ ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه پټه کوې غوره با کیفیته او هر اړخیز زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون CSW له 9 شپږمې غونډې وروسته په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له 3 کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او انجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د انجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه انجونې د تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده ناورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې
د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امر سانی ته پته مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز راکاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د پاکستان په خبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوې بدله شوي ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواخ په رپورټ کې.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوی.
د امن امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی. له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کېږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوث ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر 3 پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی پوځ وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري وایي چې د امنیتي ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي، بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي، دي ډېر زیات فعال دي. موږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکامه شوي یو. ډېرې کامیابانۍ داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کېږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نوي پرېخي، امن نشي راتللی.
کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کوي؟ اوسم هڅه ډرامه روانه ده. کله پر یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او که بل څه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کېږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشې ختم کړي.
لہذا یہ تماشے ختم کر رہے ہیں.
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې ده.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته، دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې یې ترهګرۍ بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نااهلي ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نااهلي ده.
د پاکستان فوج هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د فوج ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لسګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
له پاکستان د اوکراین جګړې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. د راپورونو له مخې د اوکراین پر سومي سیمې د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري، د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکي تښتیدلي دي. ملکي وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوخت دي. د هیلینا په نامه یوه زړه ښځه چې په یو کلي کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه، په دې اړه یې وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تېره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې 10 ورځنۍ مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص توران کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیه په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یوه په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پرېښودو ته اړ شوې ده، وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 50 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتین یا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زموږ کور ویجاړ نه شو، خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي، د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي، د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې چې د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي هورشپ واله وویل: ځینې بې پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه، خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ 28 په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22 د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل: د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل: ډاکترانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوندې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسېدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله سا ورکړې ده.
له خبرونو ور آخوا،
ازادي رادیو اوري. پرون د اوبو نړیواله ورځ وه. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRCY د افغانستان شاوخوا 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې عامه روغتیا، غذایي امنیت او اقتصادي پرمختګ اوبو ته د نه لاسرسی له امله اغېزمن شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لاله وړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 80% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. دې کمیټې د مارچ 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایي امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړینې اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپله اکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پاچا صاحب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د ځانونو لپاره ژورې برمې ویستلې، خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیرالله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي دی وای د ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دی وای لبد مرغدا زموږ لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوه. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 10 روپۍ څخه کم لري، ځکه باید لمریزي شیشې ولګول شي، خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیاو ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. له ډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته درېمه شروع شوه چې هونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې هونکو ته زر تر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
السلام علیکم. خدای پاک یو خوش جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کې 3500 نفر کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان ول زدوې درې میاشتې کې 100 روپۍ ځنی وړي دي. په مخه معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو، په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور شپې څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دوی درې میاشتې کې پیسې وړي دي ځنی. نو کارګر دی رب مسکینان دي. بیرزبانی به موږ چیرې د زموږ راخته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه یې؟ خیر بخیر. ما ویلم ما داس موږ شاول کوټ پولیس باندې کې داس موږ لارې دی نظر خراب شته. داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري. داس موږ لارې دی خراب ده چې کندات شار ته چې موږ دوه نه ساته جر نه ساته وخلې موږ په موټر کې مزه لاخې چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي. څخر د کښنی موټر لاخ غسر رستانه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی. موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه. خادر نست دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدروزگان والے د جہراوت ولسوالے سے خبر د سر کوم. زمر دا اسلامی حکومت سے خدا وشتل د شدل تکما مؤسسہ یا یو کم سره سلیپ لخوا سره مؤسسہ را سی هغه خانان مشکنی مشتکی او د خدای بیا وسله بیچارهګان مشکی پاتی. زمر دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور می پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.